دیوا قدر من اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زه هم بختور شه
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر 13 نیټه دا او د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنيمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی لومړی تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف سره د ټولو جرمونو حساب کتاب وشي بلخوا پرویز مشرف په خپل او هم د تاریخ انصاف حکومت ویلي د دغه عدالتي فیصلې په ضد به سپریم کورټ ته ځي
بلیلو ریته د خیبر پختونخوا په کوزدیر سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم ساتونکي دوه پولیس په ډزو وژل دي د دې پیښې ذمواري طالبانو په غاړه اخیستي
او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته د افغان صدر اشرف غنی تا لیدنه کې قطر او پاکستان ته د خپل وروستنیو سفرونو په اړه معلومات ورکړي دي
سټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې معلوماتي راپورونه څېړنې او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
درمن اوریزن کوالیزن کو د وایس اف امریکا دیوا او ساته خبری خبرونه ته غوږی د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه زمونږ خبرونه نیخ پنی غاوري د ډیور ریډیو د فیسبوک تلاري هم د خبرونه د وخت کې تاسو د فیسبوک تلاري کته شي قدرمن اوریزن کو ورزو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت او فوز د پخوانی فوزی جنرال پرویز مشرف ته د پانسی د فیصلی په اړه باندې څو خبرګون خودلې دي تفصیل اخلو د دیوا خبريال ارشد حسین را سره مرګره دي ارشد حسین صاحب ستلی مشه په خیر
ډیره مهرباني شاته درانه اوسه
ارشد حسین صاحب د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم رپورټونه دا سی وای چې نن یو غونډه کړې ده په دغه کې باسونه شوې دي په دې باندې
جی بالکل څنګه چې تاسو ول دا شانتي د پرون چې کوم د خصوصي عدالت لخوا کوم فیصله راغلی و د هغې وروسته د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ماخام د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده او شوا د پاکستان تحریک انصاف د واکمن ګوند د کور کمیټې غونډه شوه د هغې وروسته د اطلاعاتو د لپاره چې کوم د وزیر اعظم سلاکار د عاشق خوان نو هغې میډیا ته خبرې وکړې او بریفینګ یې ورکو چې په دغه غونډه کې څه فیصلې شوې دي او په څه باندې غور شوې دي نو هغې ویلې دي چې په پاکستان د واکمن حکومت چې کوم دی یا ګوند چې دی نو هغه د ادارو سره د ادارو د واکمنې سره کلک ولال دي او د کما چې د لیګل ټیم دی دغه ګوند نو هغې هم د دې فیصلې په حق باندې خپل بریفینګ ورکړی دی حال احوال تیر کړی دی او فردوس عاشقوان ویلی دی چې په دغه بریفینګ کې چې کوم پریکړه راغلی ده دی چې کوم خلاده یا چې دا فیصله چې کوم پروسیکیوشن څنګه شوی دی یا چې مجموعي کم کمزورې دي نو په ټول آئینی نکاتو باندې په دې کې چې دینو خبرې وشولې بریفینګ ورکو او هغه ویل چې کم چې د دغه دی د پارلمان یا د دغه چې کوم کابینې چې کوم سب کمیټې ده نو د هغې د رائے راتلو نه پس او د قانوني ماهرینو د رائے راتلو نه پس پچې دي نو د پی ټی آی حکومت په دې حق باندې یو ښکارا موقف وروسته ورکوي
ارشد حسین صاحب کدا وای د پاکستان فوز هم د کور کمانډرانو مهمه غونډه هم شوې ده دا غي څه تفصيلات لري
جی زل ته وضاحت کول غواړم چې نن د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا چې دینو د ایس ایس جی چې کوم هډ کوارټر د هغه دوره کړی دی دورې ته الته ځنې ویناوي کړی دی. هغه ویلي چې پاکستان کې چې کوم د قربانو په بنیاد باندې د فوج یو استحکام راوستي نو دا استحکام به په هر قیمت باندې په خپل ځای ساتي. او هغه دا دوه داسې وخت کې کړی دی چې پخوانی صدر پرویز مشرف ته چې دی نو د عدالت لخوا د 500,000 اورول شوی دی. او دلته څېړونکي چې دي نو دا د آرمی چیف د ایس ایس جی د هډ کوارټر دوره او هلته د ځوانانو سره خبرې کمانډو سره خبرې چې دی ته ډېر اهمیت ورکوي. ولې چې پخوانی صدر پرویز مشرف هم د ایس ایس جی یو کمانډر پاتې شوی وو یو کمانډو پاتې شوی وو. او تاسو ته به یاد شي چې کله په کال 2014 کې په پخوانی پوځي امیر باندې چې دی نو د خصوصي عدالت لخوا فردي جرم ولګول شو نو د هغه وخت د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم هلته دوره کړی وو. د ایس ایس جی کم کمانډران چې هغه ته خطاب کړی وو او هغه ته دا ویلي وو چې را هغه د پاکستان فوج د هیواد د ټولو ادارو درناوی کوي خو خپل د خپل ادارې درناوی په هر قیمت باندې پرځای ساتي.
ډېر مننه ارشد حسین.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د ملکیت څخه مننه کوم چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مالیاس او د محل همزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بخنی نړیوال تنظیم یا امنست انټرنیشنل ویلي دی چې د پاکستان د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف سره دی د ټولو جرمونو حساب کتاب وشي او څوک دی هم د قانون بر نه دی. خو دای هم ویلي دی چې د هغه د سپریم کورت دغه فیصله چې هغه ته سزا موت ورکړی دی یا د مارکس سزا ورکړی ده د دې مخالفت یې کړی دی. تفصیل یې تاسو سره رابیه پیر راغونډ کړی دی.
پخوانی صدر او د فوج سرلشکر پرویز مشرف ته د رواني میاشتې په 18 نیټه د اسلام آباد خصوصي عدالت د آئین ماتولو په تور کې د آئین د آرټیکل 6 لاندی سزا واوروله. د ډانورس پانی یو رپورت تر مخه پر دغه سزا د امنیسټی انټرنیشنل د جنوبی آسیا ډیپټي ډایریکټر عمر وړایچ وایي چې په پاکستان کې طاقتور جرنیلانو ته ورکول سوی رعایت په ضد دا تاریخي پریکړه ده. خو دوی دا هم ویلي چې اهم دا دی چې پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورکولو پر ځای د دوی په ضد مقدمه په انصاف سره وچلول سي. دوی دا هم ویلي چې د مرګ سزا ډیر ظالمانه غیر انساني او سپکاوی لرونکې سزا ده چې د انصاف پر ځای د انتقام تاثر کولی سي. بل پلو ته پرویز مشرف ته د سزا په اړه په مطبوعاتو او ټولنه کې د بحث خپور سوی دی چې آیا د سزا دغه پریکړه به په پاکستان کې مارشل لا لاري ونیسي که نه. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسن اقبال وایي
پاکستان کې جہاں 72 سالوں میں بار بار آئین کو توڑا گیا مارشل لا ملک پر مسلط کیا گیا.
پا پاکستان کی دو اویا کالا سخا چو زلا مارشل لا لگول سویدم دغا پریکڑا با درونا علامت وی او پراتلون کی وقت کی با چوک آئین نسیما تولی. بل اڑختا جنرل ریٹائرڈ امجد شیب دغا فکر پا اڑاوائی
یہ نہیں روکا گیا یہ پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے آج بھی اگر کوئی مارشل لا لگائے تو آپ کو جج مل جائیں گے جو نظریہ ضرورت کے تحت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیگلائز کرنے کے لیے اور آپ کو بے شمار سیاستدان مل جائیں گے.
دغه پریکړه د مارشل لا لاره نسی ودروي. د دې سبب دا دی چې نن هم که څوک مارشل لا لګوي نو داسې قاضیان به مخې ته راسي چې د نظریه ضرورت تر مخه د دوی سره کار کولو ته به تیار وي او داسې بې شمېره سیاستدانان به هم تاسو وویني چې لس کاله د حکومتونو ملاتړ او ملګرتیا کوي. ولې چې مارشل لا لګوونکي مرسته کوونکي قاضیانو او هغه سیاست مدارانو ته چې تر لس کاله پورې مشرف ملګرتیا کړې وه څه سزا نه ده ورکول سوی. د پرویز مشرف په ضد پر دغه پریکړې د فوج له اړخه سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو چې پکې ویل سوي وو چې د خصوصي عدالت پریکړې څخه د پاکستان په فوج کې سخت غم او قهر موجود دی. او دا چې جنرال پرویز مشرف تر 30 کاله پورې د پاکستان خدمت کړی وو دوی خداره نسی کېدی. بل اړخته د پاکستان اټورنی جنرال انور منصور خان ویلي دي چې حکومت به په عدالت کې د اپیل په ذریعه د پرویز مشرف دفاع کوي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د عدالت دغه فیصله چې د پاکستان پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف هغه ته د 500 سزا ورکړل شي، د دغه فیصله عملی کول به د پاکستان د تاریخ انصاف حکومت لپاره سمره یو لوی چیلنج وي. په دې باندې سره نخلو بیروسخان صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروس صاحب په خیر؟
مننه. شالو
بیروسخان صاحب، حکومت ته به سمره ګران وي چې دغه فیصله چې د یو پاکستان د فوز د یو جنرال په ضد باندې د 500 فیصله ده دغه عملی کی؟
اسانه فیصله خو نه ده، خو دا ده چې عدالت تسړی وګورو، عدالت ډیره زیاته زړوره فیصله کړې ده او عدالت حکومت لا مقام ورکړی ده، عدالت حکومت لا زړه ورکړی ده. خو خبره دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند څنګه چې د اپوزیشن پارټیانې وای، مدني ټولنې وای، هغې وایي چې دا د پوز په اوږو اقتدار ته راغلی ده. نو د پوز که واقعي دغه احسان په دې ګوند باندې وي، نو دوی به اوس هم په پوز باندې خپل احسان دا کول غواړي چې څنګه چې حکومت فیصله کړې هم ده چې سپریم کورټ کې به دغه چیلنج کوي. نو چیلنج خو خلوی چې مضبوط چیلنج دی، دی کې به دا امکان هم مخترازي چې څنګه خلک وایي چې عوامي مقبولیت، نو د دې سره به عوامي مقبولیت د دې ګوند چې ګندې زیان به عمومي او کنا د ته په یعنی مقبولیت او دا پاپولاریټي به سیوا شي. ښکاري خداسي چې کچري دي د سی ودریږي د دې مخکې په سو فیصلو باندې، نو ولس خو نه دي خوښي کړي دغه یو مشکل دغه دی. خو دغه د دوی خپل فیصله ده د ګوند، او دا به کتلی شي چې سپریم کورټ چې کوم دی هغه دغه فیصله کچري لاړ شي دي. نو سپریم کورټ ول دغه هم یو عدالت کړی ده، د پېښور های کورټ چیف جسټس د دې مشر او د لاهور د های کورټ پکې، د سند های کورټ پکې، نو هغه څه د خنر چې چېرته په سیشن کورټ کې شوی ده، چېرته په ډسټرک کې شوی ده، په یو لوی لیول باندې فیصله ده او د قانون په مطابق به شوی، د آئین په مطابق به شوی. نو که چیلنج کېږي هم هغه دومره داسې امکان به نه وي. دا البته کېدای شي چې دا څنګه چې انټرنیشنل خبره وشوه، کچری دا سزا بدله کی عمر قید ته، دغه امکان کېدلی شي د یعنی د مرګ نه سزا، او دا هم کېدلی شي چې عدالت ټول په ټوله دې آزاد کړي. د دې نه مخکې داسې عدالتونه پاتې شوي دي د پاکستان په عدالتي تاریخ کې، داسې غشته مثالونه شته. خو دا د وخت نه مخکې سړی دا وایي چې ګندې داسې بوشي داسې بوشي.
بیروز خان صاحب، په دې موقع باندې عدلیه او بیا په پاکستان کې چې کوم د وکیلانو سازمان دی یا وکیلان دي، آیا هغوی په یو پیج باندې دي، هغوی د دې فیصلې په اړه باندې؟
ګوره، دا درې غټې فیصلې دي. وړمبنۍ فیصله د پېښور های کورټ وکړه، هغه په زرګونو پښتانه چې هغه د دې انټرنمنټ سنټرې چې کوم دي، حراستي مرکزونه چې دي، په هغې کې په زرګونو په کلونو کلونو نه پراته دي، د هغوی په اړه باندې فیصله وکړه چې دې ته د جیل وګرځوئ، جیلونه سب جیل وګرځوئ، د دې مقدمه عدالتونو ته یوسئ. د دې سره سره مهمه چې کوم وه چې په صوبه کې کوم د اکشن ان ایډ آف سول پاور، دا هغه قانون ختم کو، هغه غیر قانون قانونی او غیر آئینی وګرځو. ټیک ده، دا حکومت لاړو هم د پښتونخوا حکومت او سپریم کورټ ته کیسه وړو، سپریم کورټ به هم د آئین پرانا کې فیصله کوي، او کېدلی شي چې که سپریم کورټ دا فیصله وکړي نو میخ به پوالې شي. بل بیا دا ده چې دویم د قمر جاوید باجوا، د جنرال باجوا د اکسټنشن یا دغه د عہدې د مودې د غزولو، دا سوړه خبره نه چې سپریم کورټ هغه ته شپږ میاشتې ټایم ورکو، او بیا پارلمان ته چې تاسو پارلمان اوس پدې کې قانون سازي وکړي. پارلمان خو نشي کولی، ځکه چې پارلمان کې به دې 2/3 میجارټي غواړي، د عمران خان سره 2/3 میجارټي نشته، اپوزیشن ګوندونو سره نخ کاری شي به سره ودرېږي. او درېمه دا د مشرف جنرال مشرف د 500 ده. نو په دې ټولو کې کوم ګورو د د د د عدالتونو د اکټیویزم چې ته وایي، د عدالتونو د ججانو او د یعنی د بار او بنچ چې دا ذکر پکې شوی، نو وکیلان هم پکله کولاړ دي، بلکې وکیلانو دا کیسونه وکړو، او دغه شانتې ججان چې کوم دي هغه هم دا ثابتول غواړي چې عدالتونه په دې ملک کې د خلکو د انصاف ورکولو لپاره واحد لار ده. نو امکان خو ډیر دی چې دې دواړه یو بل سره لاړ شي،
همکاري وکړي. ډیره مننه بیروز خان صاحب. مننه. قدر درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دیوته غوګي د پاکستان د پرویز مشرف د پخوانی پوزي مشر پزت چکما فیصله عدالت کړي دا غي ورست وستا سو بوزو دلته په امریکا کې د صدر ترامپ د مؤاخذه په اړه باندې د کانګرس په لاندینی برخه یا هاوس کې نن وټونه کیږي. تفصيلات اخلو زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ویډیو لینک ته لاره مرګره ده. پیر صاحب په خیر. سلام شه پیر صاحب، څه تفصيلات دي دغه وټونه چې نن په ایوان کې کیږي څومره داغینه هیلي دي چې دوی په دغه خپل د قانوني مساوده یا بل کې منظور شي چې د کامیاب شي چې د صدر ترامپ په ضد باندې دغه مؤاخذه چې کوم دوی تحریک شروع کړی دا به مخ وړاندې بوزي.
جی بالکل، دلته نن د کانګرس کې بحث پہ روان دی، دا به شپږ گھنٹے بحث پکیږي او په دې کې به نن سحر دوی چې کوم کله دا میټنګ دوی هغه سیشن شروع شو نو دوی هغه آرټیکلز دی هغه د فی به موږ ورته وایو چې کوم دوی هغه کړی دي چې په کوم باندې به د صدر ترامپ مواخذه کیږي نو هغه کې په دوه باندې اوس بحث شروع شوی دی. یو خدا دې او په هغه باندې چې کوم قواعد وی کوم هغه وی په کوم اصولونو لاندې ودا بحث کیږي نو هغه باندې ووټنګ وشو او هغه کې هغه باندې ډیموکرات چونکې په دې کې زیات دي په دې هاوس اف ریپرزنټیټیو کې نو هغه دا ووټ یو کې سمو ګټلو او اوس په دوه سیزنونو بحث شروع دی. هغه یو خدا دې چې صدر ترامپ د خپل چې کوم اختیارات ناجایز استعمال کړی دی او بل د انصاف په لار کې خند اچولی دی نو په دې دواړو باندې بحث روان دی او ما څنګه وایي چې دا بس نن ټوله ورځ بحث پہ کیږي او چونکې دلته هاوس آف ریپرزنټیټیو کې ډیموکریټ زیات دي نو ډېر امکان دا دی چې صدر ترامپ د امریکې تاریخ دریم صدر شي چې دې مواخذه به منظور شي په دې هغه کې او په دې هاوس کې او دلته ورته یو ساده میجارټي په کار ده او اما څنګه وایي چې ډیموکریټس آلریډي په اکثریت کې دي نو بیا به مونږ ګورو چې کله دا سنټ ته ورسي نو هلته داسې ښکاري چې هلته ورته ګران نه وي خو بهرحال دا به یو تاریخ جوړ شي نن چې صدر ترامپ مؤاخذه چې کوم هغه تحریک دی یا کوم قرارداد دی هغه به نن منظور شي او صدر ترامپ په خپل هم دې ته اشاره ورکړې ده چې ښکاري داسې چې زه به امپیچ کیږم.
پیر زبیر شاه صاحب، صدر ترامپ څه وایي په دغه ټول تحریک باندې؟ یو دا چې د دې تحریک باره صدر ترامپ راتونکو صدارتي کمپاین باندې ساسرات وي.
نو صدر ترامپ په خپل نن یو ټویټ کړی دی او ویلي دی چې دا نه منلو خبره ده، لکه نه یقین کولو خبره ده چې زه به امپیچ شم او دا هغه ډیموکریټس دی دی ډو نثینګ ډیموکریټس ورته وایي، هغه ډیموکریټس چې څوک اسم نه کوي اس کار نه دی او بیا ویلي دی چې بیا تکرار کړی دی چې ټرانسکرپټ هغه د چې کومې د یوکرین د صدر سره خبرې شوې وي چې هغه تاسو ولولئ نو هغه مو کنه ولوستې نو اسه تاسو لګیا نو دا خبره بیا تکرار کړي دا او بیا ویلي دي چې دعا کوي نو چې څومره پورې دې اثر دې د را روان الیکشن باندې نو دلته چې کوم سروې شوی دا بلکې نن هغه سروې رزلټ هم راوتلې دي نه کې دوی وایي چې دوه کارونه شوی دي، یو خو صدر ترامپ چې کوم کارکردګي دا هغه ریپورت هغه خښوي دي خلک لکه جاب اپروول چې ورته وایي اغه زیات شوه دی په خوانه او دوم چې کوم سروې کې دا خایي چې مخکې لکه 25% خلک د مؤاخذه په حق کې اغه سره کم شوی دی سلور شپږ سل وخته تا نو یو قسم دلته سرنکاران دا وایي چې ډېر زیات چونکې توجه او فوکس په د امپیچمنت په مؤاخذه باندې دی نو صدر ترامپ ته دا یو سیاسي ګټه ورکوي لګیا دی ولیک نور څوک مونږ سيزونه وګورو نو معیشت ډېر په صحیح روان دی، سټاک ایکسچینج چې کوم دی هغه صحیح روان دی، بیروزګاری کم شوې ده نو دا ټول سیزونه د صدر ترامپ په حق کې روان دي او دا ښکاري چې دا مؤاخذه چې کوم دی دا به هم صدر ترامپ ته سیاسي ګټه ورکړي.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېر مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اوله کې ویل دا چې نو ورته د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
نو عزتمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. زو د روغتیا ولورته چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د 15 ورځنۍ کمپاین پیل شوی دی. نن یې دریم ورځ ده او ځینې پیښې هم رامنځته شوې دي په ځینو سیمو کې. په پاکستان کې څخ کال یو څلور د پولیو پیښې درج شوې دي یا راپور شوې دي چې تر ټولو زیاتې یې په خیبر پختونخوا کې دي. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي شاهین شاه افریدی په خپل راپور کې.
په پیښور کې یوه زنانه پولیو چارواکي سویرا وایي تیرو دوو پولیو کمپاینونو راسي میندې او پلاران د پولیو واکسین په اړه پوښتنې پورته کوي او ځینې سیمو کې د خلکو رویو له وجې په ویره کار کوي.
موږ سره اوس فلحال چې دې غلط فهمي والا دي ډېر زیات مسکنسپشن دا غي داسي چې بس غي وای چې دې کې څه غلط دي.
د ټول هیواد په شمول خیبر پختونخوا کې د ګول لزینه پیل شوی پولیو مهم په داسې محال روان دی چې د پولیو شمیره یو سل څلور ته رسیدلې ده. ولې دا شمیره په خیبر پختونخوا کې 15 اویا ده؟ د ترڅنګ یو شمیر انکاریان هم رپورټ کیږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ساسکونه انکاری والدینو ترڅنګ په ځینې سیمو کې پولیو چارواکي هم په نخښه کیږي. د کمپاین نه یوه ورځ وړاندې په بنو ضلع کې د پولیو زنانه چارواکي په نخښه شوې وه. ولې نن د پولیو مهم په دوران په کوزدیر کې دوه پولیس اهلکاران هم وژل شوي دي. د پولیو وارس د مخنیوي او روان پولیو کمپاین په خطوګه چلولو دپاره د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او ایمرجنسي آپریشن مرکز مشر هم د صوبې زیاتو اغیزمنو سیمو بنو او لکی مروت دورې کړي دي. د ترڅنګ د صوبې نورو ضلعو مشران هم د پولیو مهم نگرانی کوي چې د پولیو وارس مخنیوي وکړي. ولې بیا هم په ځینې سیمو کې خنډ قانون را مخې ته کیږي؟
پہله خو اپریل 22 اپریل چې کوم حادثه شوی انداغې نه بعد خو زمونږ ریفیوزل کافی زیات شوی. پہله نه وو خو اپریل حادثه چې شوی انداغې نه بعد زمونږ زیات شوی. باقی مونږ بیا خپل موبلایزیشن کولو نو هغه سره بیا ډیر زیات کور شو. مونږ خلکو ته ویل چې هغه یو فیک وو سو دومره سره حادثه هغه نه وشي ماشومان پکې نو خراب شوی.
سرګند دی چې خبر پختونخوا کې د 14 دسمبر نه پیل شوی پولیو مهم به تر 15 ورځې پورې دوام لري. سیاحت ماهرین وایي د پولیو دوه ساسکو له وجې خپل ماشومان د تل عمري مازورتیانه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او کتونکو وایس اف امریکا ډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په لوور دیر کې یا کوزدیر سیمه کې وسلوالو د پولیو په ټیم باندې په برید کې دوه پولیس والا وجلی. تاریخ طالبان ډلې د دغه ذمہواری په غاړه اخیستې ده. تړي وړو خبريال ریاض حسین په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
په لال قلعه پولیس مرکز کې ځایي پولیس ډیو ته ویلي دي چې وجل شوي دوه پولیس کارکوونکي پرمان الله او مکرم خان په بشیګرام علاقه کې د پولیو د پرزونو سرته رسولو لپاره روان وو. نامعلومه وسلوالو په دې ډزې وکړې او هغوی پټک مړ شول.
دا مرخانې بشیګرام دي. دا جی د دوه کسان په بشیګرام شوي پرمان الله او مکرم خان دي. دې مرخانې کې زموږ پولیو ټیمان دي
تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواری په خپل غاړه اخستې ده. د پاکستان د نورو برخو بشان په خیبر پختونخوا کې هم نن د پولیو د ساسکو ورکولو درې مورز ده. د روانې میاشتې په 14 نیټه 15 ورځنۍ د پولیو کمپاین دوام لري چې روان کال په ټول هیواد کې راغلي د پولیو په زیاتو ناروغو قابو بیا موندې شي. پولیس وایي حمله کوونکي په تښتېدو کې بریالي شوي دي. خو په دغه سیمه کې امنیتي چارواکو د نامعلومو وسلوالو په ضد د پلټنې کار هم شروع کړی دی خو د چاګریبتاري په عمل کې نه دراغلی. او په دغه سیمه کې د پولیو د ساسکو کمپاین دوام لري. لسر دی وړاندې په خیبر پختونخوا بنو ضلع کې هم د پولیو زنانه کارکونکې چې په بنو ضلع بکه خیل بے کوره شوي خلکو په کیمپ کې خپل پرزونه سر ترسول نامعلوم وسلوالو وجلې وه. د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وایي که یو اړخته مور او پلار خپل بچي د هغوی د حقونو نه محروم کوي، خو بل طرف ته د امنیتي خرابې وضع له امله د ماشومانو بنیادی ضرورت په ورکولو کې خنډان راولاړیږي. روان کال 2019 کې په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې اضافه شوې ده او په مجموعي توګه یو سل څلور د پولیو د رنده متاثره کیسونه ریپورت شوې دي. د ټولو نه زیات کیسونه 15 په خیبر پختونخوا کې راغلي دي او د حکومت او نړیوالې د صحت ادارې WHO په مرسته د پولیو په ضد دغه 15 ورځنی کمپین به تر شلمې نیټې پورې جاری وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پولیو پاړوند یو بل راپور ولوري ته زو چې د بلوچستان څخه راغلی دی. هلته هم دغه 15 ورځنی کمپاین دوام لري. ګورو چې تفصیلات د بلوچستان څخه څه دي. تاسو ته تفصیل درکوي نعمت الله سرحدي.
د بلوچستان ایالت په درجه زلو کې نن دریم ورځ هم د سختي سارنې لاندې د پولیو په ضد کمپین ترسره کړل شو. د پولیو د ایمرجنسی اپریشن سنټر د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ له خولې تر اوسه د شلو لکو پورې کوچنیان چې د یوې ورځې څخه تر 15 کالو پورې ویکسین شوي دي او ورسره غټو کوچنیانو ته د ویټامین ګولۍ هم ورکول شوي دي. خو کومې ضلعې د پولیو په والا حساسه دي، په هغه کې به دغه کمپین تر اوو ورځو پورې روان وي. په دغه ورځو کې به د پولیو څخه انکاري پلرونه هم د پولیو کارکوونکي ډلې قانع کولو هڅې کوي. د ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا دا وخت په ټوله بلوچستان ایالت کې په تیرو کمپینونو کې تر 15 څخه زیات انکاري پلرونه مخته راغلي وو چې پکې اکثره بیا قانع کړل شو. خو دا وخت ټوله زیات انکاري پلرونه په کوټه بلاک درې زلو کې لابدلا چمن پشین او کوټه کې ریکارډ کیږي. خو هم په دغه کوټه بلاک کې شامل پشین ضلع په کلي نالی کې د پولیو په ډله کې شامل ولیدات چې د ښځنی پولیو کارکوونکي سره یو ځای کار کوي، د وویل چې دوی په علاقه کې دوه کور انکاري دي چې هغه دوی د هلو ځلو بعد قانع کوي.
سره خو یو CHW فیمیل سره ده او دلته زموږ په ریاکشن کم دی. یو کور دوه کور ریفیوزل و نور خو ګرد سم دی، خو یو کور دوه کور ریفیوزل موږ یو وار دوه شکایت وکړو چې بیا هغه سرکار ولر رالی هغه کورونه اوس د پرتبیت باندې خپل ویکسین ورکوي. هغه موږ پرتبیت باندې ویکسین اچکوو کوچنیان.
خو هم په دغه کلي کې یو اوسېدونکي عبدالباقي چې مخکې انکاري پلارو دی اوس خپلو بچیانو ته څاڅکي ورکوي. دی وایي چې دغه پولیو ویکسین بې ضرره دي، عادي خلک د ضرورو خپلو بچیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي.
دلی همیشه د پولیو والا راځي، موږ خپله د خپل کور کوچنیان څلور پنځه کوچنیان دیتې ورکوو او همیشه راځي. د مرګر کلي والا ورکوي، دی نه دسې نه ورکوي، تاوان لري تاوان نه لري. او مرګر کله انشاءالله پر امن دی ورکوي ودا ټول کشنیان ته. او ته یم مطلب تاوان نه کوي ورکوي، انشاءالله تاوان نه کوي. مرګ کشنیان ته کوم 15 کشنیان دی مرګ خپل ورکو.
که څه هم د دغه روان پولیو کمپین سره سره انکاري پلرونه قانع کولو عمل هم د پولیو په ډلو کې شامل د یونیسف او عالمي ادارې سره کارکونکو په مرسته دوام لري. خو دغه انکاري پلرونه بیل بیل غوښتنې وي چې اکثره د سیاسته شو سہولیات ورکولو غوښتنه کوي. خو د محکمې چارواکي بیا وایي په کوم سیمو کې د خلکو د سیاسته سہولیات ورکولو غوښتنه وي، حتی دوی د مرستندوی ادارو په مرسته پری میډیکل کیمپونه لګوي چې دغه سلسله اوس هم په بعضو سیمو کې دوام لري. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
نو عزتمن اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې مطبوعات د کتنې او دا مهال زو ګورو چې په مطبوعاتو کې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په اړوند څه موضوع راغلې ده او څه ویل شوې دي. تاسو ته راغونډ کړي دي دغه ټول معلومات بخته ورشه.
نن په اکثرو ځایي او نړیوالو مطبوعاتو او اخبارونو کې د پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف د پانسۍ د فیصلې په اړه رپورټونه او مقالې چاپ شوي دي چې پکې د دغه مقدمې تفصیل او په جنرال مشرف د ثابت شوي جرم په اړه معلومات چاپ شوي دي. بی بی سی په خپل پاڼه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو پوځي جرنیل ته پکې د غداری په مقدمه کې د 500 سزا اورول شوې ده. دا اخبار وړاندې لیکي چې د جنرل مشرف نه وړاندې دریو نورو جرنیلانو جنرل ایوب خان، جنرل یحیی خان او جنرل ضیاء الحق هم د پاکستان آئین معطل کړی وو، خو عدالت د هغوی په اړه هیڅ نه و کړي. نړیوالو مطبوعاتو د دغې فیصلې په اړه د پاکستان د فوج په سخت غبرګون هم لیکل کړی دي. بی بی سی په خپله پاڼه د پاکستان د فوج یو بیان خپور کړی چې وایي د پاکستان د فوج پخوانی مشر، د پاکستان پخوانی صدر چې څلوېښت کاله یې د خپل ملک خدمت کړی، د پاکستان د پاره یې جنګونه کړي دي، هیڅکله د ملک غدار نشي کېدلی. اخبار وایي دا به کتلی شي چې پاکستان به پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف څنګه د سزا کولو لپاره بوزي، ځکه چې د پاکستان او عربي اماراتو ترمنځ د مجرمانو یو بل ته د سپارلو لوزنامه هم نشته. د امریکا ملي ریډیو ان پی آر هم په خپله پاڼه د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د 500 د فیصلې په اړه مضمون لیکلی دی. ان پی آر ته په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي امارا دورانی ویلي دغه یو تاریخي فیصله ده چې د ملک عدالت د پوځ پخوانی مشر او صدر ته د غداری په جرم کې د 500 سزا واوروله. ان پی آر د پاکستان د پوځ غبرګون هم په خپله پاڼه چاپ کړی چې وایي د جنرل مشرف په ضد په مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره کړی شوي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او پوځي عامر جنرل پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د 500 د سزا په فیصله په مطبوعاتو کې باسونه روان دي چې دا به څومره ممکنه وي چې پاکستان به دغه فیصله عملي کړي او پرویز مشرف به په دار وخیجوي. خو یو بل سیاسي څیړونکي عمار ویلایچ ویلي دغه فیصلې د پاکستان د پوځ په نوم داغ لګولې. نوموړي ان پی آر ته ویلي دا مهمه نه ده چې پرویز مشرف دي 500 شي، مهمه دا ده چې د پاکستان عدالت یو تاریخ جوړ کړو چې سبا بل څوک لکه د پرویز مشرف د ملک د آئین سرغړونه کوي نو دا خیال به ضرور کوي چې د 500 د سزا سره به مخ کیږي. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لاره دغې سزا د عملي کولو په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی، خو په سوشل میډیا د وزیر اعظم عمران خان د هغه وخت یوه تبصره خوره ده. کله چې په کال 2001 کې پرویز مشرف آئین معطل کړو نو عمران خان ټلویژن سره په مرکه کې ویلی وو چې پرویز مشرف د غداری مجرم دی او سزا یې 500 ده. خو په عمران خان نیوکې کوونکي وایي د اکثر د خپلې خبرې نه وروستو کیږي او کیدای شي چې د عدالت د دغې فیصلې په اړه هم خپله پخوانۍ خبره بیا بدله کړي او د جنرل مشرف د 500 په ضد ودرېږي. جنرل مشرف سره یوه میاشت وخت دی چې د 500 د فیصلې په ضد اپیل وکړي، خو د اپیل لپاره به ورته په خپله په عدالت کې وړاندې کیدل وي. جنرل مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې په هسپتال کې د علاج لپاره داخل دی د عدالت د دغې فیصلې په اړه ویلي دغه تورونه بې بنیاده دي. د جنرل مشرف په ضد د غداری مقدمه په کال 2013 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف داخله کړې وه. په مشرف د غداری نه علاوه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې او هم د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر نواب اکبر بوکټي د وجنې مقدمې دي.
اولیدونکو د وایس آف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی تاسو بوزو واشنگتن ټو خیبر خبرونه په لور چې هفته وار خبرونه دا او قربای رحمان بونری صاحب دی په دې خبرونه کې نن اغوی په پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي زیاتی یا د جنسي زور زیاتی په اړه باندې څېړونکو سره خبرې کړې دي. د دې په لټونو باندې یو تفصیلی پروګرام تاسو لپاره تیار کړی دی. راځي چې ورشو واشنگتن ټو خیبر ته.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنر ایم. د پاکستان په قانون کې د جنسی زیاتی کون کې تن سزا مرگ ده، خو د هیواد د قومي سملې غړي غواړي چې دا سزا دې عبرتناک شي. دوی غواړي یو نوی قانون منظور کړي او که دا قانون منظور شو نو د 21 کالو نه زیات عمر لرونکي جنسی حمله کوونکي تن ته به د 100 کسانو په مخ کې تیزندي ورکړل کیږي. د قانون د وړاندې کوونکو په خیال د دې قانون جوړولو هدف په ماشومانو د جنسی تشدد د سیوا کېدونکو پیښو مخه نیول دي. د قانون په مسوده کې لیکل شوی دی. په پاکستان کې هر ورځ ماشومان سره جنسي زیاتی کیږي چې لکه بلې پاکستان په نړۍ کې د ماشومان لپاره د یو خطرناک هیبات په توګه پیژندل کیږي. کدا نوی قانون جوړ شو نو دې سره په جنسي حملو کې د کمی امکان شته دی. دا تپوس بوکړو د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مبارز ارشد محمود ده.
د ماشومانو خلاف جنسي تشدد په حواله سره پاکستان کې د بدقسمتۍ نه همیشه د عوامو او د حکومتونو دغه هم دغه پکا راغلی دی. ریسپانس چیرې قانون سازی سخت پکار ده او چې دغه کوم ملزمان دی هغه له سخت نه سخته سزا ورکول پکار دی. زه دا غنم چیرې سزا پکار ده خو چې کله د جنسي تشدد خبره راشي نو د دې د مخنیوي لپاره د کار کولو زیات ضرورت دی. او موږ ته دا ثابته هم شو د جاوید اقبال یو کیس شوی و په 1999 کې چې عدالت ولا سلور زره 500 سزا ورکړې وه. هغه بیا جیل کې خودکشي وکړه. هغه سل ماشومانې جنسي تشدد د هغوی خلاف کړی و. بیا یې په تیزاب کې د هغوی بدنونه سوځولي وو او بیولي وو. او دغسې بیا قصور کې دا چې کوم عمران کوم کس چې وو چې دا ماشومانو سره جنسي دغه کړی و د هغې نه پس اوس یو بل نیولی شوی دی. نو عمران هم په کال کې دن نه دن نه د هغه ټرایل کمپلیټ کړی شو او هغه له د مرګ سزا ورکړی شوه. خو د هغې نه پس هم د ملک د مختلفو حصو نه دا واقعیات رپورټ کیږي.
په ماشومانو د جنسي تشدد په کچه کې بوګنمن کې تیزی د ماشومانو د حقوق لپاره کارکونکي ماهران فکر مند کړی دي. د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یو متحرک اداره ساحل په خپل رپورټ کې لیکي په پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان د جنسي تشدد کار کیږي. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه په کال 2013 کې 3,802 ماشومانو سره جنسي زیاتی شوې وو. د رپورټونو تر مخه د جنسي حملو ښکار شوي ماشومانو جنکو عمرونه د یو کال نه تر 18 کالو پورې او د هلکانو عمرونه د 6 کالو نه تر 15 کالو پورې وو. د ساحل پر رپورټ کې لیکل شوی دی د جنسي زیاتی تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب صوبه کې، بیا په سندھ کې، بیا په پښتونخوا او په آخر کې په بلوچستان صوبه کې شوی دی. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر وایي په دې شمیرو کې ورځ تر ورځې تیزی لیدل کیږي.
سو پورې چې د ماشومان سره د جنسي پیښو کې د اضافه سوال دی نو موږ چې کله 13 وختونو ته وګورو د نن لس 12 15 یا 6 کال وړاندې او نن سبا موږ د 2-3 کالو راسي وګورو نو داسې ښکاري چې په جنسي پیښو کې هم اضافه شوې ده او د جنسي پیښو په رپورټینګ کې هم اضافه شوې ده.
ارشد محمود وایي دا شمیرې په وړو کې د مالګې هم ردي. د ارشد په خیال هر ورځ د پولیسو سره د لسو ماشومانو د جنسي حملو رپورټونه درج کیږي. هغه دا وکوي حقیقي شمیرې ډېرې غټې دي. د هغه په خیال په زیاترو سیمو کې چې په ماشومانو تشدد وشي نو مور او پلار یې ور باندې د رسوایۍ له ویرې غلي پاتې شي. په پښتونخوا صوبه کې د یو شخصي ادارې فعال سید عثماني وایي په داسې خبرو د خاموشه پاتې کېدلو غټ علت کلچر یا کلتور دی.
او زمونږ چې کوم معاشرتي حالات دي، کلتور دی، او زمونږ چې کړمړو وړ دي پښتونولي ده، نو هغه کې عموما خلک د دې خبرو نه لکه ډډه کوي. او څوک داسې کولی عام نه په کور کې، نه په حجره کې، نه په سکول کې، ایون نه په مکتب کې، څوک نه په دې باندې باعث کوي. په دې باندې شعور ډېر کم و. اوس داسې دی چې دا چونکې میډیا ده او آزادی ده د میډیا او خلکو ته خبر رسیږي، نو د دې وجې نه چې دی حکومت کې هم د دې باره کې لکه سوچ ډېر زیات پیدا شو چې هر دې لیجسلیشن پکار دی. نو دې نه مخکې هم د 1860 چې کم د تعزیرات پاکستان هغه یا کریمینل پروسیجرز دي هغه کې آلریډي اضافه شوې ده. او چې کم بچو سره متعلقه جرمونه دي چې کومو کې جنسي استحصال دی، د بچو سمګلنګ دی، بچو له وهل ټکول دي، او بچو له جنسي هراسمنت دی، دې باره له مختلف دفعې شاملې کړې شوې دي. او په هغه کې سزاګانې چې دي نو هغه د یو کال نه واخله تر وو کالو پورې مختلف چې کوم جرمونه دي هغه لپاره دي.
عمران ټکر د جنسي زیاتو د رپورټونو نه کولو یو بل علت د پولیسو د محکمې کارکردګي ښایي. هغه ګڼي خلق د جنسي زیاتیو رپورټونه ځکه نه کوي چې د پولیسو نه ورته د انصاف تمه نه وي. په پاکستان کې یو پخوانی روایت دا هم دی چې په داسې قضیو کې خلق د جرګو او ننواتو نه هم کار اخلي. د مثال په توګه د زیاتې کوونکي تن کورنۍ د متاثر شوي تن کورنۍ ته روپۍ ورکړي یا ورته بل څه مالی ګټه ورسوي او خبره پټه په پټه وسکړی شي او تورنت تن د ځانه بچ شي. که مور پلار تورنت تن وبخي نو بیا دغه تن د ځانه بچ کېدی شي. لکه د مثال په توګه د قتل په سزا کې چې اسلامي سزا ده نو په هغه کې هم که قاتل وبخل شي نو د هغه سزا بچ کېدو امکان دی. د دې حملو وختونه مقامونه او د حمله کوونکي تن په جنګلو د کومې سیمې او تعلق سره نه ده. د هوا لورنمې ادارې کارپوه خورشید بانو وایي په ماشومانو زیاتره وخت اولنۍ حمله په کور کې شوې وي، بیا دغه لړۍ تر دینی مدرسې تر سکول او بازار رسي. د هغې په خیال په کورونو کې ماشومان د خپلوانو په سکولونو کې د سترو ملګرو او استادانو او په بازارونو کې د ناآشنا حمله کوونکو د حملو ښکار کېږي. ارشد محمود وایي داسې ماشومان چې د لارو بسونو په اډو یا په هوټلونو کې کار کوي د حمله کوونکي تر ټولو آسان ښکار جوړیږي. پاکستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې د سکول نه د بهر ماشومانو شمیر پکې ډیر لوی دی. په کال 2019 کې 13 لک ماشومان د سکول نه بهر وو. د ماهرانو په خیال داسې ماشومان چې یوازې وي د حمله کوونکي لپاره آسان ښکار وي. که څه هم پاکستان یو ګڼ نسلي او ګڼ کلتوري هیواد دی، خو د هیواد په زیاترو سیمو کې پاتې کېدونکي قانونه په کور کې خپلو ماشومانو ته جنسي تعلیم د خپلو کلتوري او مذهبي اصولو په ضد ورکول پزت ګڼي. ماهران وایي په پاکستان کې ماشومانو ته د سیکس په حق لا تعلیم بالکل نه ورکول کیږي او په دې موضوع خبرې سپکې کچري او غیر مذهبي ګڼل کیږي. د ماهرانو په خیال کې ماشومانو ته په کوټوالي کې د سیکس په حق لا تعلیم ورکړل شي نو یو ماشوم د حمله کوونکو نه تر ډیره حده ځان ساتل شي. د خیبر پختونخوا د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ارګنایزیشن ادارې مرسیال مشر اعجاز محمد خان وایي قسم په دې اقلا د تعلیم سره سکوټه منصوبه نشته دی، خو دوی په صوبه کې د خلکو د پوه کولو لپاره د نور کلارشی په نوم یو مهم شروع کړی دی. اعجاز خان چې په کومه اداره کې کار کوي د دې د یو کال بجټ 1 کروڑ یا څه د پاسه 6.5 لک امریکایي ډالر دی، خو د ادارې د صوبې مشر وایي اوس دا بجټ حکومت 4 کروڑ روپۍ جوړ کړی دی.
د سزاګانو د دین علاوه چې په دې باندې سره د اګاهې ضرورت دی، د معاشري د پیرنټس د والدینو د اساتذګانو د کمیونټي خلکو د هغې باندې سره د اګاهې ضرورت دی. اوس په دې اوس ریسنټلی موږ یو کمپین سٹارټ کړی دی، د دې باندې سره موږ کمپین ټایټل دی ابس کرو. نو هغه آلریډی چې څنګه موږ یو کم نومبر نو سٹارټ کړی دی او هغه والی سره زموږ کوشش دی، بلکې پای کې موږ یو 20 نومبر باندې آلریډی یو واک هم ارینج کړو. پای کې زموږ را چې شکتی سه وو زموږ باندې ټول ګورنمنټ چې سیمه باندې د بزیات تعداد باندې ګورنمنټ خلکو پای کې سره شرکت هم کړو. نو په دې کې بیسیکلی ټول نغټه وو د دام د تیرا تبدیل والے سر یہ مکمل آگاہی اور پروگرام کوشش کو چلو او مطلب کیا سوسائٹی مرکز سر میڈیا دوستان سر ابھی کوآرڈینیشن کی بلکہ دائم درجی مواری نے معاشرے شہری کو حیثیت سر کیا مطلب بدے والے سر آگاہی رہ گئی جگہ کہ قوانین خطب تو مطلب ملک یا صوبہ کے فکر میں دور چاہیے خود تو نگر چیلنج میں قوانین امپلیمنٹیشن میں.
ارشد محمود وایي دا بجټ ډیر کم دی او دینا د حکومت دی مسله کې د دلچسپۍ پته لګي. د کارپوهانو په خیال په دې لړ کې د میډیا کردار هم نیمګړی دی. د جنسي تشدد په کیسونو کې زیاتره وخت شور په دې خبره وي چې سختې سزاګانې پکار دي، خو کله چې په دې موضوع رپورټونه جوړیږي نو زیاتره پکې د اغیزمنې کورنۍ د اجازت نه بغیر د هغوی تصویرونه هم ورکوي. د متاثر شوي ماشوم سره که انصاف وشي هم، خو هغه په میډیا کې دومره مشهور شوی وي چې د هغه شکل هر څوک پیژني او بیا ورته په ټولنه کې تل پیغورونه کیږي. بلې خوا ته په شخصي واتساپ یا سوشل میډیا ګروپونو کې هم د متاثر شوي ماشومانو ویډیو فلمونه او عکسونه خپرېږي. ارشد وایي تازه عکس د یوې 12 کلنې ماشومې جنۍ وو چې په واتساپ ګروپ کې د هغې د اجازت نه بغیر خپور شوی وو. د هغه په خیال میډیا لا د جنسي زیاتی په کیسونو کې احتیاط پکار دی.
د ماشومانو د تحفظ په حواله سره او په ماشومانو چې کوم جنسي تشدد کیږي یا نور د ماشومانو خلاف جرمونه کیږي یا چې کوم ماشومان قانون سره په تصادم کې وي د دې په میډیا کې کوریج دا ځانله یو مسله ده او په دې باندې د میډیا لپاره گائیډ لاینز شته دي او بعضی قوانینو کې هم د دې ذکر شته دي لکه د ماشومانو سره د نظام انصاف چې کوم ایکټ دی د سن 2019 هغې کې داسې دغه شته دي چې د ماشومانو نوم یا د هغوی عکس دا به نه دغه کیږي یا د هغوی پته وغیره او موږ ګورو چې جنرلي د ماشومانو دا انفارمیشن د هغوی باره کې شیر کیږي په دې سلسله کې پکار دا دي چې میډیا بعضی ادارې کوي هم بعضی ادارې په دې باندې ډېرې ښې سینسیټایزډ هم دي خو زه جنرل خبره کوم چې هغې له پکار دا دي چې د خپل سټاف او چې کوم نور داسې د هغوی په ټیم کې کسان دي چې هغه ماشومانو سره د هغوی واسطه یا په ماشومانو باندې خبره کوي یا د هغوی باره کې خبرونه دغه کوي نشر کوي یا لیکي جوړوي نو هغه د هغوی تربیت د په دې حوالې سره چې کوم گائیډ لاینز دي کوم قوانین دي په هغه باندې وکړی شي.
ماهران وایي د غیر دولتي ادارو کار سره ډېر فرق پیدا شوی دی. د این جی اوز د راتګ سره اوس په ټولنه کې سلک ډېر بدلون لیدل کیږي او ځینې خلک اوس په خپلو ماشومانو د جنسي حملو رپورټونه پولیسو ته ورکوي. د مردان د پولیسو یو مشر په وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د جنوري 2019 نه تر اکتوبر 2019 پورې خلکو 49 کیسونه په مردان ښار کې د پولیسو سره درج کړي وو چې شپږ څلوېښت پکې باقاعده د جنسي تشدد او اته څلوېښت د جنسي حملو وو. په کال 2000 کې د ماشومانو د قضیو د لپاره جوینال عدالتونه جوړېدو امر شوی وو او په کال 2013 کې بیا حکومت یو مکمل قانون جوړ کړو. دا خو پاکستان کې د ماشومانو د ځانګړي قضیو لپاره د چایلډ پروټکشن لا لاندې ځانګړي عدالتونه په پېښور، مردان، اپټ آباد او لاهور کې کار کوي. په ممندو، کوټه او کراچۍ کې ورباندې کار روان دی. خو د عمران ټکر په خیال دی عدالتي نظام کې د نور چټکتیا او یو بل سره تړون حاجت دی.
دا د وخت ضرورت هم او د قانون تقاضا هم وا او بیا دا چې د ماشومانو پیښې چې به څومره هم راتللې کې هغه به په جرمونو کې ککړ ماشومانو یا د زیاتی کیسونه بچي وو نو هغه به عامو عدالتونو ته تلل. نو د هغې دپاره دا غوښتنه ډېر وخت نه شروع وه او په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې دغه شانتې عدالتونه کوم چې خصوصي عدالتونه دي کوم ته چې به د ماشومانو کیسونه صرف او صرف راځي ندای قیام چیرین و آغا ممکن شو.
اوز گرو چی پدی موضوع پا تولانیزا رسانیو کسی را غلی دی علمگیر سیب پا ما شمانو دا جنسی حملو پا کلا پا تولانیزا رسانیو کسی را واندی
بندری صاحب د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په اړه کنونشن په کال 2019 کې د دیرش کال پوره کېدلو په مناسبت د ماشومانو حقونو په اړه د سوشل میډیا غبرګون ته مو پام راګرځوم. د یونیسف پاکستان چارواکی ادا ګرما د خپل شخصي ټویټر اکاونټ څخه لیکي د ګرد پاکستان څخه ماشومان د حقونو په حق کې هم د ماشومان انزورګری ډیر زړه راخون کې ده. دا ګام خای چې دوی څومره اندېخمندي او د هر ماشوم هلک او جنې د حقونو لپاره کار کول ته چمتو دي. هنرمنده او د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکې نادیا جمیل په خپل ټویټر باندې لیکي د پاکستان مسله دا ده چې د ماشومانو د تحفظ قانون ډیر کمزور دی. کو قانون شته نو پالنه نه کیږي. د سیاستمدارو د ماشومانو د حقونو تحفظ او ترکه په مد کې پوها او د زړه نشت برابر دی. د دې مسلې په مقابله کې جاګیردارانه سوچ ډیر قوي دی. د جنکو د حقونو لپاره کارکونکي ګرلز ناٹ برایډز خپل ټویټر باندې لیکي د ماشومانو ودونه د بشري حقوقو ستره سرغړونه ده. دا عمل د ماشومانو دا حق چې آزاد دي وي، تعلیم دي حاصل کړي او لبي دي وکړي د خپلان دی راولي او دوی نه ماشوموالي وړي. دا څه کول سره دوی نور ماشومان نشي پاتې. دا د سوشل میډیا د دیونه مهم لاګونه.
هم دا د نورځي پروګرام واشنگتن ټو خیبر څنګه خبرونه په پانه www.voanews.com هم کتې شي. اوس د نازد خبرونه کوربه رحمان بندره اجازه اخلم. خپل خیال ساتئ.
اولیدونکو په جنیوا کې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کډوالو په مسلو باندې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه هم سرته رسیدلې ده. په داسې حال کې بیا هلته ویل شوي دي چې په ګرد نړۍ کې دا یو میلیون نه زیات خلک داسې چې خپل کورونه بیا کور دي، او په دې کې 15 میلیونه بیا داسې چې خپل هیواد نه هم بهر په ژوند تیرولو باندې مجبور دي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې دی چې په ګڼ شمیر کې په د لکونو په تعداد کې پکې افغان کډوال میشتري. بلوچستان کې د کډوالو سره د هغوی په ستونزو په ژوند باندې د ډیوه خبریال حافظ شیرانی خبرې اترې کړې دي.
زه تعدین خان ترک یم چې دلته په بلوچستان کې دولس کیمپ دي. ټول تعداد یې تقریبا چې په بازارو کې پراته دي 6.5 لک شاوخوا افغان کډوال چې هغه ماجر کارتونه لري کیمپونو کې پراته دي. هغه اوباد دي، هغه څو مسلې لري. یوه مسله یې دا ده چې د ماجر کارتو خبره ده، بله د صحت خبره ده، بله د تعلیم خبره ده، بله د اوبو خبره ده. د قوم سیارانو په وجس باندې سفیرت پورې هم خط رسولی ده، ته وزیر اعظم هم رسولی ده، ته سینټ چیرمین هم رسولی ده، ته وزیر داخلي هم رسولی ده، ته انیسیار هم رسولی ده، تر سپران وزیر هم رسولی. بیا پاکستان له حکومت موږ دا خواست د حجانو په باب چې د حجان راکي په دې کې به پاسپورټونه او ماجر کارتونه او د سکری به زموږ وي، صرف کوټه به د پاکستان وي. د افغانستان حکومت هم دا غوښتنه ده چې افغانستان کې نن د انتخابات وسو، باید هغه کډوال چې موږ یو موږ او دوی باید پر دې خبره سره کینو چې د موږ په څو ملکو کې کسان شته. 22 لک دلته دي، 14 لک په ایران کې دي، 1 لک په شوروي کې دي، په 2 دیرسو ملکو کې دي. موږ تقریبا زیات کم 50 لک نفر دي. باید دا دی ور وغواړي اشرف غني احمدزی صاحب دی ته باید دی ځکه ورکي دی ته یو کاروبارونه ورکي د خپلو کورو ته ورسي په خوخه هر سړی. نو په دې باندې د انیسیار ډېره کوشش غواړم د خود پاکستان او د ایران سي د موږ گاونډي دي چې دغه کومک را سره وکړي او د دنیا ټول خلک راسي چې افغانان پر جای سي.
زما نوم ظاهر پښتون دی. زه په بلوچستان کې د افغان کډوالو د یو مدني فعال یم. دوه پنډغالي په 2000 کې د حکومت پاکستان او انیسیار د خوا څخه وتړل سو، خو افغان کډوال پکې شتون لري مګر دغه مرسته نسته نو ورسره کیږي. مګر په داله سپندغالو کې انیسیار مرسر پر درو پروجیکټ کار کوي. اوس هم د انیسیار هغه پخوانی مرسته نسته، اوس پر سیات او په وبو کې بالکل لاس اخیستې دي. مرسته نه راسره کی، یوازې تعلیم کې هغه هم د لومړي ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې کی د نام لسم یو لسم دو لسم د پاره چي دي. یوازې د ټیچر تنخوا ورکي، خو مګر نور سټیشنری کتابونه دا شینسته په بلوچستان کې. دا زمرد لس پندغالو خصوصا د سرانان د پندغالو پندغالي د زدکونکو غټ ستونزې چې د اغا په بلوچستان کې د کتابونه شتون دي چې د نم ټولګې څخه د نم کلاس څخه تر 12 کلاس یا د 12 ټولګې پورې کتابونه نشته. دا کتابونه کم دي، دا کرکولم د افغانستان دی. افغانستان حکومت ته چې وای وای موږ پندنګ نه لرو، حکومت پاکستان نه پریږدي. پاکستان ته چې وای هغه وای ستید افغانستان د حکومت کار. یونیسیر ته چې وای هغه وای چې ورور دا مسله موږ پر دې کتابو پابند لګیدل. نو دا شپږ کاله کې موږ د کوونکې به کتاب سکول ته ځي او د نم ټولګي څخه تر 12 د 12 سبات کې چې دا تعلیم په صفر کې ضرب دی. سپر کې پر چش ضرب دی، په دې ضرب دی چې نه په پاکستانی انوستانو کې دا د 12 فارغین ته اجازه ده او نه دوی وس لري چې د غربت د وجې څخه چې بلار سي په افغانستان کې په کندهار کې دوی تعلیم حاصل کړي. زموږ دا وخت شپږ زره زیات او کم انجونی او لوکان دلته په نوې سرانان کې په زده کړو بوخت دي. خو چې موږ په اول ټولګي کې شپه څلبیش ماشومان نیسو، کله چې 12 څخه فارغېږي دا 10 یا 12 پاتې سي. وجه چې ده غربت دی. مګر در اوسه پورې یوه هداره یوه مرجان پیدا نسبه چې د دوغ په مخنیوي کې کومک وکړي. دغه د چون د دې سکولو سپورټ یونیسیار په غاړه دی. د یونیسیار تر چتر لاندې هم دغه ماشومان په 4 کیلومتره کې پوسولي په پټي کې کار کوي. نو زموږ یونیسیار مقام متحده حکومت پاکستان افغانستان زموږ دا اپیل دی په هیڅ د انسان د انسانیت لپاره خو تاسو کار کوي، د اسلامیت لپاره خو تاسو کار کوي، د افغانیت لپاره خو تاسو کار کوي. خو زموږ دغه درو سر کې موږ
پر هر ترازو چې اتلی موږ موږ یو خو زموږ سره پوه شولې زموږ د بچو دپاره هم باید دا کار وسي.
اوریدونکو لیدونکو د خبرونې په آخري برخو کې تاسو ته وړاندې کوو د ژمي موسم دی او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ سیمې د سوات د سلامپور صادرې یقینا چې د هر یو وګړي یو ضرورت دی. سلامپور صادرې په څه مشهورې دي دغلته په ګوتو دغه صادرې سازیږي په خپله کړۍ باندې سازیږي. د ډیور رادیو خبریال فیاض ظفر دغلته ورغلی دی یو خوندور ویډیو رپورټ تیار کړی.
د سوات او سلامپور نوم اغستو سره د زیاتو خلکو خیال سلامپور کې د ګډانو د وړې نه جوړیدونکو ګرمو صادرو ته ځي او دلته د صادرو جوړولو دا کار د ډېر پخوانه روان دی. خو سلامپور کلي کې هیڅ چاته پته نشته چې دلته د صادرو جوړېدو کار کله نه شروع شوی و. د سلامپور د صادرو جوړولو یو کاریګر نعمت خان ډیوتا د دې کار په خپل وای
یاره دا خو زما خو نشي یاد زما د نیکونو او د هغو د پلارانو او د استادیانو نه دا قصه روانه ده کنه. د ډېر وخت خبره او په دې کې واړه لوی بوډاګان زنانه هر نمونه کس په دې کې پکار ده.
د سلامپور اوسیدونکي عمر خالق وای چې د سلامپور آبادی د 14000 نه تر 10000 پورې ده او دلته ټول 1100 خواوشا کورونه دي او د کلی هویا پیسه دا سړی د صادرو جوړولو کار کوي او نور 10% خلک سرکاري نوکران دي. د سلامپور په حق له مشهور ده چې د کلی کې بیکاره خلک شته خو بیروزګار نشته ځکه چې د کلی کې هر یو کس ته په دې سند کې کار ملاویږي او زیاتې ښځې پکې هم کار کوي کوم چې په خپل کورونو کې دا کار کوي. زایتن عمر خالق په دې حق لوایي
تقریبا په دې سلامپور کلی کې دا سلور نیمو 1500 پورې کډۍ لګېدلې دي. دلته تقریبا چې لکه بیروزګاره کس دلته کې نشته دی دلته قدم په قدم باندې کارخانه لګېدلې دي او ډېر خلک د دې د لاسه په کاروبار دی.
سلامپور بازار کې د شپېتو خوښه دوکانونه دي او په دې کې زیات دوکانونو کې د سلامپور د لاس جوړې صادرې خرڅېږي. یو دوکاندار عمر اساق وایي
په دې پوره ملک کې خو د مردان په خور ثوابي ایبټ آباد منسیرا لاهور مطلب د ټولو نه مختلف زګون خلک راځي په هول سیل باندې کار کو کنه په دې کې د بار ملکون نوم بیا خلک راځي.
د سلامپور کارټیج انډستری مشر حضرت ول د وینا تر مخه په سلامپور کلی کې په هر کړی کې هنرمند د ورځې د شپږو پورې صادري جوړي. په دې حساب په سلامپور کې روزانا د 15000 نه تر 14000 پورې ګرمي صادري جوړيږي. د دوی د وینا تر مخه سلامپور کې هر ورځ د اتو کرو او د میاشتې د 2 عرب او 1 کروڑ روپو پورې صادري جوړیږي او خرڅیږي. سلامپور کې جوړېدونکو صادرو بیا د 290 تر 25000 روپو پورې ده او د اوخ د وړې نه جوړېدونکو صادر بیا د 1 لک روپو نه زیات ده. د استنبول صادري د نوم په ځای خلک په نمبرو پیژني او دلته 8 سلوېختم 25 سلور شپیتا او 2 نمبر صادر خلک زیاتی خوخی. سلامپور کې د ګرمو صادرو نه علاوه د وړینې جوړې شړای پکولونه واسکټې هم جوړیږي او د سوخت نه سلامپور کې د خزو صادری جوړیدل هم شروع شوې دي. د حاضر ول د وینا تر مخې وس د سلامپور صادری په انټرنیټ په ذریعہ باندې آنلاین هم خرڅی چې لکه بلې ډیر خلکو ته روزګار میلاو دی. فیاض ظفر، وائس اپ امریکا، دیوا، سلامپور، سوات.
ورمن اوریدونکو لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. زه بختور شاه سره د پروډوسر سمین حسن او انجینرانو کیلون او زبیر تاسو نه اجازه تخلم او تاسو په لیو الله سپارم. خو چرته زمو د ریډیو خبرونه به روان وي زمونږ همکار بیروز خان صاحب استودیو ترازی او تاسو سره به د شپه په خیر پروګرام مخ وړاندې بوزي. زه بختور شاه نه اجازه تخلم په لیو الله سپارم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
قدر منور دن کو احترام و سلامونه د ڈیو ریڈیو